السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسد الله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل د بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل د بشري حقوقو سرغړونه ده او غندې. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو وو میاشتو کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین ته د پاتریوټ هوایی دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لاره اوکراین ته د دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکه وکړي او زیات یې کړ چې پوتین خي خبرې کوي خو ماخام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی چې د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 480 کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه پټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرایل شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پایل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریه کې په یوې فرقې ځن خطه کې درس کسان وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجانس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت ته حواله لیکلي نخطه په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د تېر جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غځېدلې لویه لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقې ځن خطه کیږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. د غلوبه چې پرون شپه د امریکا د نیوجرسي په مت لایف لوبغالي کې ترسره شوه، چلسی لوبډله وتوانه د 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې مخته د خلی بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته وایي چې خلی دی بوی کوي. آیا انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې کله خولې بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لری ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خبرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خبرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونې میلمه دی د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت خبو پختو چې د خلی بوی ناروغي ده او کله خپل روغتیا سره ناپامي او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکړو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی د خبرونه لملمت څخه په دې اړه پوښتنه وکړي او خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 001. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 001. د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولي بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته تاسو درادی او کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم. عادی حالت وی کېدای شي او مرضی حالت وی کېدای شي، ډیر پرمختلل حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوي کې کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پی نه پوي، نو بل انسان باید ته وایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغه باید چاره ولټول شي چې دا صحیح لته ده.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث در سره کول تاسو سره هم خو اوس چې د لومړی مسله ده چې یو ری د معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو کې راته وایست چې علتونه یې څه دي یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغي دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده دا ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه پوی منستر دي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نمرات کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نمرات کوي، نو دغه کې ډیر مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی که چیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، بروش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي، دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي، نو ډیر غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي چې دغه سلفر خپل ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي کوی چې اوسې تشریح کوی
چې هر یو باندې لاندا په هر یو باندې ډاکټر صاحب لاندا رانا واچوي چې خلک پوښي چې نور الاتونه کوم دي؟ یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل د خو یوازې حفظ الصحه و مهرباني وکي.
بالکل خبره ده، یو هم حفظ الصحه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیر ته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خلی بوی منستر اوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي یو چې هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیر ته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلق ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا چې دغه خوراکونه کچرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني زړه خزله ته دی خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدي بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دی خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای دې چې د خلی کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مسته راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغي خوله وچیږي، زړی موت چې ورته مونږ ویو یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي دغه ډیر پترکی تور د سی پیدا شوی دی چې د بکتریاو ضد مواد دي. هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د منځوري. بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معده ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نسوار چي یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پینځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعض مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې د خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خولې کې دي لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دې کې سوري دي، سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشناته التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي. دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحنه مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي یا د اوریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي. نو دغه د مهم عوامل او اسباب دي، نو هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لاري لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوګي او پیاز او څو نور شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراکي وډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیاي سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغه سي. نو بیا چې دا خوراکي مجبوریت دی، له خوراک نه ورسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبري وای، ان شاء الله مونږ وو په خوښ په لګي ورنا چو. تاسو ډیر خپ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب دا سوي چې تاسو به لیمټ کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه سترنګ سمیلینګ فود کنه چې هغه اغه خو خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغاله کموي. او مطلب دا دی چې استعمال به لکموي، یا مطلب کچیرته وسړی ډیر ضرورت ولري دا داسې یو ګولې هم په بازار کې راوتلې دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدي دغه نیوټرلایز کوي خونساکي، یعنی دا سلفر خونساکي دغه خوراکونه نه نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منست نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاف شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ور سره مراد کړي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټي سیپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیت کی، محدود کی. چې دا بیا هم د دې ډاکټر ورته یو اس کړیو، اوس لکه بعضي مریضان دي چې هغه وایي چې وګه تاسو ډېر خورئ، نو د فشار جګې وګه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې تاسو موتواش استعمالوي یا دغه دم ټابلیټ دغه ګولې ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځ ته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې مختلف لارې چارې هم یادې کړې چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
ښه پوښتنه وکړه. لکه مونږ مخکې د دې اسباب ویلې، اصلا سبب زمون زوړل پکار دی. کچیر ته سیستمیک مرزونه، سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستر اغلی، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجه د منستر د منځ نه زی. کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وایو چې غاښ چنګیا کړي، میکروبي یا د اوری التهابي، یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله،
یا د غاخونو چې سوري
کیږي، کیویټیز چې ورتوي، یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتي خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې اغه خله وچي، نو دغه دا به چې بیا د دې خله د وچوالي غم وفړل شي، چې کوم مرض یې باید چې د اغه د وجه د خله چې وچي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منستر اغلي هغه باید دغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضي خلک سموکینګ کوي، سیګریټسکی نسوارسکی نسوارچی، نو بیا کته ار څومره خله هایجین او دا مراد کی دغه خله بوی بیا د منځنه، نو اول خو چې سبب د منځ ویول شي. کچیرته بیا هم د خله بوی هم دا چې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته وجه د خله ستاسو د خله نه بوی زی، کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی وبای چې غاخونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري، نو دا یو خپل ساين دی چې سړی خپل بوی کوي، باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوي چې دا څه مرض لري، دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل بوی شي چې دا وجه او سبب څه شي دی.
مننه ډاکټر صاحب، به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې دا مهرباني وکي لمړی خود ځان معرفي کوي چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع د ځین انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چارې کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خوله بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلام نومی کې لتا شو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم السلام.
مرخان زرمل مخیبر پښتونخوا خري په نړۍ اړه کوي. ول محترم تکل
په خیر راغلی زرملوال صاحب. مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې د ډیرو دلچسپ موضوع ده دغه چې بدبوي شه ده. نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثره خدا ده چې دا کومه ځای ما معلوماتي ده د خوله بدبوي شه ده. یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. کړه ته څوک غاخونه حفاظت کوي چې غاخونه هر وخت صاف ورکی. نو دا د ما فکر او نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خله د بیواله یعنی مطلب کما سره کی بلکې هم نه او بل د څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده دا چې په یو وخت کې دغه د خله بدبوي اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي نو مثلا په خو کې بوې دا له موجونه ونه ځینې دي مثلا د خو کې بوې دا ما پښتنه ده دا چې دا آیا حقیقت لري او کینل لري د دې څه فلګ وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورته شي خود ما خپل چې په مې فکر ده چې ما په دې باندې یعنی زه حقیقت نه لرم ځکه دا خو د خوله بوې شته دا د ډېر وږي د ډېر وږي د یو خوره سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي کوڅو کې خواته ودرېږي هتا ډېر د ما لیدلې د منځ کې چې جمع باندې شو کو درېږي ما غوښته چې سګریټ کوي دی خو د خوله اثر یې دا معلومه خبره ده یا په مجلس کې
بله
که سګریټ په دغه سات کولای هم نه څړې ته جوته کېږي مثلا هغه د خلې بوې یا مثلا د سيدي اکثر خلک دا شرط کاري ډیر شیان دي دا نشي تو چې کوم نوم نه واخلو نو بس د وخت را کول نه ونه لای مننه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
ونه لای مننه تر بیا
له تاسو هم مننه کوو چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیر دا و چې ځینې خلک دي چې د خولي بوی لري موږ او تاسو په امده باندې باس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پخو بوی هم وی او د نور وجود د خرګونو د دی وی هم بوی زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپله نه تکل په زرملوان چې بل څنګه چې ویل چې د غاخونو ډیر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولي حفظ صحت نه مراد کوي نو دا مشکل به کې رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري نو زما فکر د خولي د تخرګونو خپو سره ډیر تړاو نشته ده ځکه بعضی ناروغي دي یا د خولي حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې التخبی بوي کوي یا تخرګونه بوي کوي نو یو خبره کوم مشترکه ده چې حفظ صحه نمبر اتکول یا غ کوم تخرګونه چې دي هغه په صحیح شکل باندې وکړنه چې پاک شي او حفظ صحه مراد شي نه مراد کیږي یا د خو هم همداسې هغه خلک چې خپل حفظ صحه نه مراد کوي یا جراب یا دا ډیر استعمالي یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباطو کې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري نو دې کې مزما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري ځکه چې دا خو سبب دی کچې ته کسته خلی حفظ صحه نه مراد کوي یا دا غاخونو څخه تکلیف لري یا سیګریټس کی نو دا خو څه څه پورې اړه نه لري.
هغه بل برخه چې تاسو ول ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي نو هغه ناروغي په ارسيات نشرات لیلی وین سن بل انسان ته
نو بعض ناروغي د سيدي چې هغه کې دي چې بعض ناروغي په ارشاد کې منستر شي، لکه اوس مونږ چې هغه د شکر دویم نمبر ناروغي ده، نو کې دي چې دا ناروغي منستر شي د شکر د وجه کې دي چې ارشاد لري دویم ټایپ 2 چې ورته وي، او بل اوس لکه د بعضی مریضان دي، بعضی دغه دي خلک تي هغه د معدي تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي کنه، خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، وبډی رینس کی، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري، یا سیګریټس کی، یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکلې، یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي، بعض الکولیک خلکی الکول ډیر استعمال نه دي کې ارشاد فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره به د معدې د تکلیف په بابم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغه مخ کې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نکیلې احترامات. اسلام خاموش د زابل ولایت متمدن ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکي څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لند معلومات تاسو اوریدونکو سره شریک کړم د کلیه د بدوی په ارتباط باندې، او رسوبې پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات ده. چې مثلا د دې ناروغي لاملونه چې دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خلیه حفظ الصحه ده، یا د خلیه پاکواله ته پام لرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خلیه کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوې رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خلیه بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي د شاوخای پرسوب کوي او باخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خلیه بدبوي رامنځته کې. بل د خلیه وچوالی دی، دا د خلیه وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خلیه بدبوي رامنځته کې، کله کله په خلیه کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایاست لطفا.
خیر شه، دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکل ده سره یوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاره ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه ګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پر لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغي رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یعنی چې رامنځته کېدای، او
دا غوښته مخنیوي لپاره چې دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله. مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لا راسره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا ورور یا ملګری له تانه زده سي او تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلې دي، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، په غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبر واضح کړی ده، مثلا د غاښو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلې دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، ترڅو دا انده غاښونه لمن دولان نه شي یا ځې پنه شي، دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډیر څه ارزي د دې قیمت لري
نو د دې لپاره نو د خوم تاسو ډیر غیر مستقیم د خوم ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نور غیر مستقیم لري چارې در معلومې دي
خو دا کوم په کوم په دې کې مخ مخ ونی دل بیا په دې م زمو نه سکی په دې م نه سکی دا غیر مستقیم یو بحث راخیته ده چې درته دانت دې ټول ته راغلی او اخر ما خپل نقطه وګټه
کړه
او مخ مخ په مخ باندې زړه دا دی
لا نه غوښتل چې خبرې ما فنځه مننه کوم ودان خاموش سیب ژوند ژوند سلامت وسې نور اوریدونکو وسنه راخلو اورو ل ډاکټر سیب نه چې دې پوښتنې ته جواب وایي ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پوښتنې لرو ډاکټر سیب نور مهرباني وکړي
مهرباني تکل سیب خاموش سیب خو خپل هم پوي سړې دي او معلومات لري دوی خډیر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو دم خو به به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د زیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولې وچوي نو خل او چوالی هم مختلف عواملو د وجې منځ راځي بازي دوايان دي هغه سبي دوايان انټي ډیپریسان دوايان چې خل او چایا د پوزي تکلیف ولري نزل ابستراکشن یا ډینیز داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا د بازي خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدي په خله کې دوی څه خبره وکړه دغه ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کې دي شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړي نو خاموش شه مخپله مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منست منستر راځي او بل دوی دا خبرو وکړي چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلي نو خیر مستقیم باندې وای دا چې ورته وای چې روره ځان لري ورته وي خلکو مخکي ورنمو وي چې بتول ډله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې روره دغه تکلیف دغه چې خدای نه خاصه ته بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دی دا ویلي چې د دینه خپل مرز منځ تندر راځي د دې چې د بل مرز نه دا خپل بوی منځ تر راغلي د دینه خپل مرز منځ تندر راځي خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب تشې نه
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوګ دې میده تکلیف لري کڅوګ د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کدی شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوې لګیږي نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري امدا سوایي امدا سوایي تاسو
بېلکل امدا سي امدا سي
بالکل ډاکټر صاحب نور د دې میده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوې کې
بالکل خو بوختنی ته اشاره کړی دا هغه خلک چې د میده تکلیف ولري کوی او شکم بکټریا د دې خولې د بدبوي سبب مستروري نو اچ پایلوري اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخره د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جرد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خولې ته راځي دغه ذرات دا چې بو یو چې دا زرات په زیات دي چې کلمو ته لشي دا خولې ته راځي د درګې د وجې بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازاديږي دغه بدبوې منځ راځي بیا به دا ویل چې یره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډیر وګد باسته کې دي شي بعضي خلک رواني ستونزې ولري ډیپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته دي چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کېږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف پر منځ راځي معده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیل کی بعضي مواد پاس خولې ته راځي دا خولې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خولې بد بوی منځ راځي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خلی د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. ډاکټر صاحب ک یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا، چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږئ چې له دې د خولې له بوی نه شکایتونه لري او له تاسو نه مرسته غواړي، څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغۍ نه د خلاصون لپاره له تاسو مرسته غواړي؟ شته داسې کسان کنه؟ یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوی نو یو عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سره ګرځي، یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه؟
ولنا تکلس بالکل راضی خلق قوم ته هغه مریضان راضی چې هغه د خلی بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري، لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمون چې ریلیټډ دي زمون پورې ارتباط لري، هغه په خلی کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس د ټانسلایټس کرونیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خلی بد بوی ده. نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او خلی پن مې یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډیر مشکل ولري، نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډیر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډیر زیات بد بوی لري، د دغه د وجه هم ډیر بد بوی لري. او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډیر پخوانی شي نو دغه وخت کې بیا د اډوکه هم میکروبي کېږي، د اډوکه چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او وبرازي دا ډیر سخت بد بوی لري. او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شي، نو کېدای شي چې کله کله دا د غوږ چې کوم وبدي دا لاندې خولې ته توي شي، د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري. او نور ک نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ کراشي نو موږ بیا مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط موږ داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاښونو مربوط د غاښونو ډاکټر، او کشیر ته موږ مخکې ویلې چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې او اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکی د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدر من او دوم سلام، خدای پاک دې وکړي روغ دې وي او زه هدا تل مهم ولادت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، مهرباني وکي.
اعلی دیمان قبول کيو، سلام ډاکټر صاحب محترم تمام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء الله دغه دستوني او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خلی بوی کوي کنه، نو دغه د بوی الاتونه څه دي، څنګه لدینا ځان خلاصولای شو، او آیا زه خو نورې پوښتنې ورسره درنه کوم ته که په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري مهرباني وکم، بیا له تانه هم زه پوښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع ټاکلې ده، لام خوشاله ک د خلې بد بوی خو واکن محترم تکل صاحب محترم ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانانو سره چې مال دې دې ناس ته ولاړم، د تکل صاحب محترم یو د خلې د بد بوی لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي، زکه دلته ځینې کسان دي محترم تکال صاحب دغه سي استفادت دي سګریټ څخه چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د 4-5 سګریټ څخه چې بغل ته یو بل سړی ناشې تکال صاحب محترم هغه په خدا کې د خپلې د بدبوي د لاسه طاقت کوي
تاسو تاسو کوم عمل نه لرئ
یا الحمدلله شکر احمد تکال صاحب محترم نن سوار سګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلی ما وشم نن زندګی تکال صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خیر خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او خدای دې خوشاله ک تکال صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه ژغ دي چې مثال ک چیرې اول خو دغه سګریټ یا نو سوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو بیکاری بعد دا ول دغه نشي تو کې پاتې سي بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکال صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دي استفاده کې یزنې دواوي ست مثال زمې د شه دغه ست تکال صاحب محترم ملهم ست چې د خپلې مثال د غښنه په پرول کېږي دغه د خپلې بدوی دي ما په پام په فکر سره څنګه تکام سي ابل د ډاکټر صاحب محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثره ملای امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا داخلي د بدبوی لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټه تونه د ډاکټر صاحب محترم ته ما دا پوښتنه د تکل سره
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته ډاکټر صاحب تاسو وختنه ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سيګريټ رښتیا هم د ډېر زورون کې ډېر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولن هم ډېر متاثر کړي او بل خپل صحت لپاره په دې د لیچه خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي توان هم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي او دوی او هته د تل څه پښتنه وکړه چې مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي دی بل دا چې په خپل په کولو کې ډیر مهم رول لري او سنت طریقم د بای چې و ال شي مونږ ویو چې ټوت برش یا هغه برش باید په خپل کې و ال شي سحر او ماخم دغه سره جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیر فائدہ ناک دی سره د برش چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وویل شي نو هغه زرا چې په خوله کې دغه ان شاء الله دې سره د خولي او دغه د خولي صفاکیږي او پارټیکل چې دغه خونو منځ کې نښتي هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شه دي زور سره موافقم اتل سیب سره
مننه ډاکټر صاحب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتني دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښول ازما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دي ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي څومره چې د خولې صفای او سه ډیر مره چې دومره ډیره ګټه وکي ټوت برش او برش او ټوت پیسټ دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیسټ استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو 15 ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ور سره استعمال شي په هر موس کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه چې هغه په ساده سره ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسفخین موس کې سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو کله مازیګر موس نه وروسته استعمال شي هم اغه د خولې حفظ صحه به سره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش او سره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیر لازمی دی ځکه هغه کې د چي مواد چې اغه د دې بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ صحه د لپاره ډیر مهم دي نو ما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه به فائدہ نه کوم شي
مننه ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پریش ولا زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلای شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس بس تاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې مونږ خپلو دوستانو ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغه دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورتوی وایو په کومه طریقه ورته وایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپل مشورې ورکوي، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو اوریدونکو سره خپل تجربې یا هغه خپل سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهرباني خو پښتنې ته مشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ سره تاسو خبره مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په عوامو باندې ډېره بده نه لګي. او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي، خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خلو بوی دی کې مختلف مرضونه منځته راځي. او څومره مرض کچیر د پاول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شو تداوی شي ډیر ښه ریسپانس ورکړي، ډیر ښه اختلاطات او کوم نور د دینا چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوي شي. نو ان شاء الله چې په مودبانه شکل باندې ورته ویل شي ان شاء الله ډیر عکس العمل ډیر بد عکس العمل به نه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل دا چې دی یو انسان حق په بل انسان دی چې کچیرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی. ان شاء الله ډېر باقي مرض دی خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنې نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو ان شاء الله خبره صرف هغه دغه ده هغه مودبانه شکل لکه د مودانه بانه شکل ورته ویل شي. نو ان شاء الله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته ویل چې دغه رور زستا خیر خوایم او دغه تکلیف ته دا څه مشکل نه دی. بعضې خلکو دا په یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس دا نه قتلېږي او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي. نو دا څه نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي معلوم شي چې هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله. نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات و ان شاء الله من سمیر
اخ تاسو. یعنی دا خبره تاسو نو ورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمین زتللی شي همداسي؟
بالکل بالکل بالکل، ان شاء الله موقتی تکلیف ته او د دې جدي تکلیف به ان شاء الله ني او موقتی تکلیف ته ان شاء الله صرف لګ اویرنس او غایي په کار ده. نور ان شاء الله چې دا تکلیف د ډیر جدي او ډیر خطرناک وبني ان شاء الله چې او دا مو
کچی تکلیف ته انشاءالله دایمینه ده. او ډاکټر صاحب انسان په خپل پویږي چې د خولي بوی لګیږي؟
بالکل خو پوښتنه وکړه دا ما نو چې دا خبره وکړه بعضی خلک د سی چې تکلیف بعضی خلک د سی چې هغه خولي ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري خو نه پویږي. بعضی خلک د سی چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دې ته احساسي کې چې بوی لري، دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي باید دا هغه خبرې کې چې را دغه تا د خولې بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسی دا ذهن کې چې زما خپل بوی کوي هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسی دا ستا ذهن دا سیدې چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي کوي باید هغه پوي کړي شي چې روراستا خلب بوئی لری کو هغه پنه پویږي چې زما خلب بوئی لری کنه له خنور خلق زوريږي نو هغه باید په دې پوی کړی شي چې روراستا دغه خلب بوئی لری باید چې دې هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خدا و نارینه و که ده دی ریشو او ده دی تناسب یوشن ده ده دیر دغنه لدی خدا بویو چه پا غریبانانو او پا میدل کلاس خلقو که فرق داشی لدی چه میدل کلاس خلق اغا حبسو سه هم خمرات کولشی اغا غزای رجیم مخی او غریب کم چه غریب خلق تینو اغا حبسو سه هم هم لفرسه ولا نلدی اکثر په وخت باندې هغه د مرز تشخیص هم د سینې لري دا یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی دوی کې لک فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته ده تکلسه لکه موږ مخکې چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشیو ډیره کمه ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې ټرانسلیټس یا د ستوني هغه غوټي چې دی په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډیره ده دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شینه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بعضي غاخونه مکه
خرابېږي سموکینګ لګي د خلکو په ژبه خلکو ته وایاست چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل دا خبره ده دا دخانیت او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان او بل دا سیستمک مرزونه مطلب سکر شو یا د پختورګو یا د ځیګر ناروغۍ نه ځکه دا الکول مالکول دا خوغه نه استعمالي کېدای شي بعضی شینه سره مشترک یا د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټانی کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعض دغه لک فرق په کښته ده خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کې ده چې دا دوه سبب به ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دوره التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي مونږ ترانسلیټس ولا دا ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي دغه پکې هم کېدای شي نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله دا مریضې چې تاسو یادوي دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که هم فکر کوم تاسو به تاسو ډیر معلومات وي چې شمیر په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بل اخره کې یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطن مو تکل سي خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب داده چې د خولې بوی منځ ترازي اکثر هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوینې مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
ډیر ترویج شوی دی دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمالي واغی کې د خپلې د سرطان دارې شو په کې ډیره زیاته ده بیا موږ پروفیسر نه بختنو کړ چې دا وجه ده وای دا خلک پان ډیر زیات استعمالي نو یو سبب د خپلې کینسرونه دي د پوزې کینسرونه دي میسوفرنس د پوزې شاده کینسرونه دي نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د دخلي د بوی تکلشن.
مننه. د اوس پرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکې نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب، یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
بالکل بالکل خو پښتنه ته اشاره وکړه. تکل چې لکه موږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مست راځي، نو هغه خلک چې معدې پکې او معدې تقریبا سهار د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مست راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی، هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېدا کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مست راځي. هغه خو د اسلامي شود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه لږه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېدې د چې کلم یاده خالی یا تشی داغه د وجه کم بوی منستر دی، هم دغه بوی منستر دی د خلی د لاری بوی کیږي. یادا چې بعضی خلک حفظ صحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کم د خوراک ذرات یا خله کې پراتی داغه د وجه هم د بد بوی منستر ازي خولډيرا او غټه وجه امداد ميدي د تشوالي مثلا دا چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرز نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د ميدي د وجه د بوی خولې تر.
ډاکټر صاحب، په روزه کې د پېښلمي په وخت کې مخکې لدی چې مونږ وی د کیګو، یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو کغه پری مينزو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دوه سره د ورځې په وګدو کې.
بالکل بالکل ډیر خپښتنه ده. خامخ په روجه کې باید لکه مون روټین کې فایف شاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سحر او د شپې. نو د روجه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمین نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منستر ازي هغه به وي، نو کوم چې د خولې د هرز اتحاد نمبر کول د وږي کوم بوی منستر افلاغه بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منستر راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کی، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وږي منستر راځي ذرات د وږي هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وږي هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه. د خبرونه په ورستۍ شیبو کې یو ورستۍ پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب، چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواږه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده اصطلاح مونږ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دي، چې مولای سرخه کې مولای دي، پیاز دی، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دی، ګلپی چې ورته وایي دغه شینه، نو دغه د خولې بوی منستر ازي هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ صحه مراد شي.
مننه.
نو ان شاء الله غوړي او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منستر نه راوړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واوریده او تر پای را سره وي، او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم. دې غوک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړي مننه چې په دې خبرونه کې راسره او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.